صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله رانه
ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سوینه د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه عبدالحق اکاډمو د مشال ریډیو د نړیوالې نحسات خبرونو په دوه مګړي کې هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو او په پای کې به باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کړو. په پیل کې خبرونه. سرټکی د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پانسیکولو پر ضد مظاهره چانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. سپینه ماوړی وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره د طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پانسیکولو پر ضد مظاهره چانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهره چانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پرس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفتر برید وکړ چې پکې درې خبریالان ژوبل شول. د حیدرآباد یو ځای خبریال فیاض اوان بیگا له مشال ریډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړ. بریدونو سمدستی وروسته د پاکستاني وزیر اعظم له دفتر یو بیان خپور شو چې پکې نواز شریف دغه حمله وغندلې. په پاکستان کې به د نوي پروګرام لمخې په راتلونکو 15 کلونو کې 10 کروڑ ونی لګول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره د جمعې پر ورځ خبر شوی بیان وایي نواز شریف د گرین پاکستان پروګرام منظوري ورکړی دی چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژو خوندیتوب دی. دغه 10 کروڑ ونی به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لګول کېږي. بیان وایي د پروګرام نیم خرڅ به مرکزي حکومت او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي. دا شان بیان وایي وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي ژو رپورټ ورکړل سي چې له خطر سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې سرلننه د ځوانانو لپاره د ورځنۍ مېله پیل شي. د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګام مشال ریډیو ته وویل چې په مېله کې به په سلګونو او لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي.
تقریبا زرو نوالا 1500 پورې پارټیسپینټ په بدیګي ساري شپږ مختلف کیټګریز دی بدیګي او باګي ډراما دا بزنس پلان دی نات دی کیرت دی میوزیک دی باګي بدا مقابله گئی.
د قبایلي سیمو شاوخوا شل ځوانان به هم د ملي په سیالیو کې برخه اخلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته وسوې چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغې سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې سي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. ښاغلي اوباما د ولسمشر اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډۍ سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخته وړي. په ویډیو کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه. د ارګ په وینا د امریکا ولسمشر د ترګړې په ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. افغان چارواکي وایي ټاکل سوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر ایم ډی 530 او ای 90 ډول الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ور وسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال داود وزیری مشال ریډو تول د بې پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان زده کوونکو له فارغې کېدو سره به اته بې پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. جنرال وزیری زیاته کړه تر دې مخکې هم څو ایم ډی 530 او ای 90 ډول امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي. همدارنګه په دې وروستیو کې هندوستان هم څلور هلیکاپټرې ور کړې دي. د دفاع وزارت دا هم وویل چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي کسانو د تربیت په هدف همدا اوس د هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان زده کوونکي بوخت دي. چارواکي هوایی د افغانستان په میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکوونکي له وسلوالو طالبانو ژغورلي دي. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته پرون هغه مهال وسوه چې وسلوالو طالبانو د آزاد خیرو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګورا د سړک جوړونې کمپنۍ کارکوونکي له موټره راکښته کړ. خبر پاڼه زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر ورسېدو مخکې د دې کمپنی ډرایور وژلې او دوه کارکوونکي ټپیان کړي خو نور 15 کسان ملي اردو وژغورل. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورسپانې کنټرول په لاس کې اخیستې دي. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورسپانې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورسپانې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او په هغوی اوبه وشندلې. زمان ورسپانه هره ورځ 6,50,000 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې بلل کېږي. ښاغلی ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکی ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت د راغورځولو هڅه یې کوله. د شام د بشري حقوقو د سر ډلې په وینا د شام د یغنی وې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوری وتلو سیمه 13 ورځ نیولې ده. د سر ډله زیاتوي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري کړې چې داعش مجبور سو دا سیمه پرېږدي او بیا د یغنو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سو. له مشال ریډیو مو خبرونه اوریدل او سم پروانه غړي کې دا مهم ریپورتونه لرو. د پنجاب صوبې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری پنسی پر ضد د هغه ملاتړو په حیدرآباد پریس کلب برید کړی او تر څو ساعتونو پورې خبریالان محاصره ساتلي وو. یو عیني شاهد
دا شکایت زمونږ میڈیا کوریج نه راځي. میڈیا باندې پابندیان لګول د ممتاز قادری په حواله باندې
د خیبر پښتونخوا نوی گورنر د خپلې څوکۍ حلف اخیستې. د فاټا د پارلمان غړي له د کم کارونه واړي
قبیلی دویم جواب دی او دویم دا چې ایکسټینشن وکړي انصاف دروازه خلاصه شي.
او په افغانستان کې سندرغاړي له ښارونو د باندې ځینو کلیوالو سیمو ته د پروګرامونو لپاره ولې نه ځي؟
شرایط ته معلوم دی او ماته معلوم دی زیاتره اوس اطراف ته نه ځو. کیوی ولسوالۍ ته ځو، کامې ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو. بعضې وخت کې دي نو د پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تللی یم.
دا به په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې و. پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسی ورکولو پر ضد د جمعې په ورځ په سند صوبه کې احتجاجي مظاهرې وسوې. مظاهرېچیانو په حیدرآباد پریس کلب حمله وکړه او شاوخوا 10 خبریالان یې تر 3 ساعتونو پورې محاصره کړل، خو البته په کیسه مرګ ژوبله رامنځته نه سوه. بلخوا په کراچۍ کې مظاهره کوونکو د آچ ټي وي پر دفتر برید وکړ چې پکې 3 خبریالان ژوبل سول. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال محمد عمران نقوي.
د حیدرآباد ځای خبریال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړی وو چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولی شي او بیا ځوانان پریس کلب ته راغلل، د نن هر سمات کړل او اور یې ولګو چې لکه بلې 3 خبریالان جوبل شوي هم دي.
زیاد صافیان واغ وخت کې تسلب کې هغه ټول میسر شو دې دې کې بندیان شو دا غي نه پښې دی هغه ټول پړ کو ټول دې ټول پرشنت کې هر څه مات ګر کړ دا غي دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راکې میډیا باندې دې ټیم را پابندیان لګو دې دې کړه د ممتاز قادری په حوالہ باندې کم خلک لګیا دي د خپل غم غصې زار کې دا زیات نه الهایت کیږي په دې وجه باندې دا غي ډیر زیات داسې لږ تقریبا صافیان ډیر زیات مصیبت کې خلکو لپاره مشکل باندې ځان بچ کړل
د غرنګ په کراچۍ کې هم د بیلا بیلو احتجاجي مظاهرو پر مهال د رسنیو په دفترونو او گاډو حمله شوی د کراچۍ پریس کلب د عمومي سکتر اے ایچ خانزاده په وینا چې نمایش سلور لارې سره نږدې د شخصي ټي وي آج په دفتر مظاهر چیانو د ګټو گزارونه کړي هم د رنګ کیمرامینان او رپورټران هم وهل شوی چې ورستوي د کراچۍ پریس کلب سکیورټي هم سخت کړي شوی
کراچۍ پریس کلب کې سامنے پولیس کی
د کراچۍ پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي هم د رنګ په کراچۍ کې د میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوی او که څه هم به د پیښه مخې ته راځي نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره تر سره کوي
او موږ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ کی صورتحال میں بھی پولیس اسی تنبیہی سے کام کرے گی
د مطبوعاتی راپورونو تر مخه د جمعې پورس کراچۍ کې مظاهر چیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکو په نخه کړي بلکې دکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره هم زور زیاتې کړي بل اړخته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړي او ویل دي چې د رسنیو د امنیت ذمہ واری د حکومت ته او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنه کړي همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قائم علی شاه پولیسو ته حکم کړي چې د میډیا د کارکوونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړي شوی وو چې وروستۍ د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک په وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچۍ بلکې لاهور کې هم خبریالان په نخ کړي شوي دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم د گرین پاکستان پروگرام په نوم د یو نوی پروگرام منظور کړی دا د دې لمخې به په راتلونکو 15 کلونو کې به په ټول پاکستان کې 10 کروڑه درختی یا ونی لګول کېږي تفصیل راته له اسلام آباد خپل همکار ریاض مسخیل راکوي
پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کم ماحولیاتي بدلونونه روان دي د هغې د لاسه پاکستان کې چې کم اثرات د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کم اثرات په ملک پرېوځي او ورسره چې کم ځنګلي حیات دي د هغې ځنې داسې سیزونه دي ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغې د وجود د پاکستان نه ختمې دو دین دغه لړکی هغه متعلقه وزارتونو د کمچې د ماحولیات او وزارت ته د غرنګ د ساينس او ټیکنالوژي وزارت ته ویلي دي ورسره ټولو سلور وانو صوبو ته او ګلګت بلتستان او د غرنګ د کشمیر چې کم ریاستونه دي غیره هم ویلي چې چارواکي دی په دغه لړکی د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرستې وکړي چې د رنګ مونږ پراتون کې 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي د دې پروګرام تر لاندې به کم خرچ راځي نو په هغه کې به 50% یعنی نیم په نیمه واغه وفاقي حکومت ورکي او باقی چې کوم نیمه پاتې کیږي نو هغه بیا متعلقه صوبې او د غرنګ چې کوم ریاستونه دي هغه ورکي په دې دوران بچ کوم د خیبر پښتونخوا یا د قبایلی سیمو د غرنګ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کوم مختلف ځنګلونه دي غرونه دي او نورې ازمکې دي چې کوم ځای کې کر کرونده کې دي شي کوم ځای بوټي کرل کې دي شلتي کې بوټي کری چې کوم پارکونه جوړ کړی شوی دي چې په هغه کې ځناور او خصوصي چې کوم نور سیزونه دي ځنګلي حیات دي نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي د غرنګ د کمچې د ماحولیاتو وزیر دی نو هغه ته هم هدایت کړی دي چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطر ده نو هغه لړکې دی د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه دې هم زر تر زره وړاندې کړي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پښتونخوا حکومت د هیواد په کچه د ورځنۍ میله جوړه کړې ده سر لننه شروع کیدونکې دې میلې ته د میگا یا لوی میلې نوم ورکړل شوی دی په دې کې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ د قبایلي سیمو ځوانان هم سیلانی کوي پر میله به شاوخوا 1.5 کروڑ روپۍ خرڅ راځي تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي
د مارچ په 15مه او شپږمه نیټه په پیښور قیوم لوبغالي کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یوه لویه میله ترتیب کړې شوې ده. او دې لړکی د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کومه میله چې موږ ارنج کړې ده چې دا یو ډېر غټ ایونت دی. شبر پښتونخوا په تاریخ کې اولنی یو غټ میگا ایونت دی. دا 1000 نواله تقریبا 1000 نواله 1500 پورې پارټیسپینټس په دې کې ساري شپږ مختلف کیټګریز دي. په دې کې پایګه ډراما دا بزنس پلان دی، نات دی، کیرت دی، میوزیک دی، داسې 26 ایونټس دي کوم چې د دې سره ریلیټډ دي ځوانانو سره.
محمود خان زیاتوي چې د پدې میله کې د ټول پاکستان د شپږش پوهنتونونو ځوانان برخه اخلي او د بهر نه راغلي هلکانو او جنکو لپاره په پیښور کې د امنیت او واستوګنې ټول انتظامات برابر کړي شوی دي.
ټیک ټاک سکیورټي بورډ اور کړی هغه موږ سکیورټي ادارې ټول ان بورډ هغه سین شل ټیک ټاک سکیورټي بورډ.
او د لوبو د محکمې ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلي سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي.
میل او فیمیل هر ځای نه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي. په دې کې د فاټا سټوډنټ سیکم دي نو هغه ایز اے پارټیسیپینټ هم لګیا دي حصہ اخلي. مونږ سره په خپل منیجمنټ ټیم کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساؤت وزیرستان نه د نارت وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي. حقانیه شوا، شیرګر مدرسه شوا، جامع بنوري شوا. چونکه دا غي زیات تر دغه په قرات او پنات کې تقریبا 14-15 سټوډنټس داسې دي چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسو نه ريجستریشن مونږ سره کړی دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت دا وکوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لوی میله ثابت شي او د ځوانانو د دې میله په ټولو انتظاماتو به 1.5 کروڑ روپۍ لګول کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اخیستی د دې سیمې ځینې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخې باید د اف سی آر قانون په مکمله توګه ختم کړل سي. ځینې کاربان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بېګناه خلکو پر ضد استعمالي ځوانان د تشدد پر لور بوستي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن چې د قبایلي سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او په خوانه د غلطا رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلي سیمو روایاتو او د هغه ځای خلکو ژوند ژواک باندې ډیر ژور اثرات لري، خو دغه قانون د قبایلي سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. سړونکو او سماجي کارکون نظام دا وړوای قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچا کې تشدد موجود دی او د دې زیاتر اثرات په ځوانانو پریوزي.
کلچرل وایلنس چې په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، بل ته موږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه دا چې هغه په صاحب باندې په قانون کې، صاحب عدالت کې، او صاحب پولیټیکل ایجنټ کې، او صاحب سیاسي صاحب قانون کې یو تشدد وي. دا دې په دا سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل قسمه ده. پر دې په دا کې د صلاح او د بهبود هیڅ خبرې نشته چې کم زم دا دواړې سیزن وي کې نو الته تر اګریزیا کېږي، الته تشدد یتېږي. زمونګه غو بنیادی بشری حقوق هم سلب شوی دي او د دې زیاتره اثرات زمونږ په ځوانانو باندې کېږي. ځکه چې ځوانان چینج وړي، ځوانانو دنیا وکتل، ځوانان وایي چې یاره په مونږ کې هم داسې قوانین راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلي ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونو د نشوالي له کابله ځوان کول د تعلیم نه لرې پاتې شوی. زکات چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامی چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړي نو مخصوصو مخاورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجره او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او سیړونکو احسان دا وړوای قبایلي ولس کا یو خوا د بیکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بل خوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړي.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فائده نشته. پکار دا ده چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی.
د سیډونکو په وینا قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه د جمعې په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د پېښور هایکورټ چیف جسټس مظهر عالم یخی له نوموړي سوګند واخیست. ښاغلي جګړه د پخواني گورنر سردار مهتاب خان عباسي تر استعفا وروسته گورنر وګمارل سو. ظفر اقبال جګړه په داسې حال کې گورنر سوی دی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی او هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه موږ له خیبر ایجنسی د خامی اسمبلی غړي حاجي شاجګل سره مرکه کړې او په سر کې مو ورڅخه پوښتلې چې ظفر اقبال جګړه باید تر ټولو اول کم کارونه وکړي.
دری کارونه چې یو قبایلي عوام لکه په سلور او په کشمیر او ګلګت بلتستان کې دی، او دویم دا کم موجوده سسٹم دے دا سسٹم اکاؤنٹیبل کی او دا سسٹم جواب دے کی لکا کرم ہی کم دے چی دا لیگلائی شی اکاؤنٹیبل شی او دیام کردا چی دے جوڈیشلی ایکسٹینشن وکی بلنے رسیار لاندے ایکسٹینشن وکی خوچے دے انصاف دروازہ خلاص شی صرف دے کرنا چوک کی دیناو یا فیصد دا قبائلو مسلم حال شیو پیناو یا فیصد دا فائدہ مکمل پہ سر فیصد فائدہ رسی جو قبائل پنجا یا فیصد در خلالت نہ غلامی نہ جاہلیت
قبائلی سمو کی د فوج ډیر زیات عمل دخل دی، اول ته عملیات کوي او په ډیرو ایجنسیانو کې بلکې دوی دي. آیا د پاکستان فوج او بیا منتخب حکومت په دې سره سلا دي ستاسو د معلوماتو مطابق چې دا کم درې کارونه تاسو یادوي هغه د وسی کنه هغه به د اختلاف شکار شي او دا کار به د ځنډ ښکار شي؟
بالکل، چې تر کومه پورې زموار خلکو د قبایلو مشران یو د قبایلو په نمائندگی باندې په اسمبلی کې کینو اور د قبایلو چې کومه خبره وي جواب وایو، خو تر اوسه پورې زموږ سره فوجانو هیڅ قسم نه رابطه نه ده کړې چې تاسو د ریفام ولې غواړئ یا د ریفام داسې نه داسې وغواړئ. نو مطلب خاموشي عمده ظاهریږي چې هغه هم پخپله په دې دو پدې باندې خوشحال دي چې د ریفام زراشي.
چې ګولې یې سبې نه ک اقبال ظفر جګړه دغه کم تاسو غشتنی لري یا دا کارونه ونه کړای شي کم کارونه تاسو مطالبه ده یا د خلکو ده، نو تاسو د پارلمان غړي به څه کوئ؟
کوم سره مقالډي کمیټې وزیر اعظم نه جوړ راغلي دا ما پته راځي په اسمبلی کې خبره کړې دا کمیټې تیر ګورنر په اسمبلی کې نه کوم څه جزیزه خو تیر ګورنر سره درو جنسو وزیر کړه با جوان مومن اوسو نارت وزیرستان نور جنسو وزیر به ان شاء الله تعالی سره تجهیز به هر تل په دې میاش کې کمپلیټ کوي. زمو کوشش ته چې د خپل ریکمنډیشنز کمیټي او مون پارلیمنتریان پرایم منیسټر ته او پارلیمنت ته د بل هیڅ کې دوه لپاره ولګو، او کله مون ته دا پته ولګره چې د حکومت په دښی کې انټرست نه وي، نو مون به هر قسم پرشر ډیولپ کوو تر دېغه پورې چې ضرورت پېښ شي مونږ به قبایلو ته اپیل کوو، قبایلو اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې به هلته تر هغې پورې مونږ در نه وي چې تر کومه پورې مونږ قبایل مین سټریم لاین ته راوستلي. نو هغه حق کې نه وي راکړی چې کم حق یې دغو څلورو صوبو پاکستانیانو ته او د دوو یونټو پاکستانیانو ته ورکړی.
حاجی شاجی ګلو، د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبه کې به د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکوي. په اقلیتي چارو کې د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې دغسې یو ګام اخیستل کېږي. د ده په وینا دوی به د څه کم یو نیم کروڑ روپۍ یونیفارم او کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. تفصیل د شبرجان په ریپورت کې.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروس خټک د اقلیتو یا کمشمیر ډلو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگ مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د اقلیتو یا کمشمیر ډلو سکولونه چې پکې دغه کمشمیر ډلو بچی زده کړه تر لاسه کوي، دوی لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په وړاندې بزل دا وړیا کاپو کتابونو او د سکول د یونیفارم یا جامو لپاره خوښه یو کروڑ وسل ویخ لکه روپۍ ورکړي دي، چې د دوی په وینا ورسره به دغه کمشمیر ډلو او د دوی په بچو کې احساسي محرومي ختم شي.
دا بالکل فرست ڈیزائن کی گئی ممبئی زل کی گئی منگا فل ممبئی اسٹیپ واغست چمنگا خیبر پختونخوا کی دا مائنورٹی بائی اسکول بھی بائی اسکول میں تم 1,46,26,100 روپے چتنا ورک داغی پرنسپل کا دا یونیفارم اور دا کتابوں دا پارا
بلخوا خیبر پختونخوا کے دا کشمیر اڈل پارا تنظیم یا آل پاکستان ہندو رائٹس ایسوسیشن مشر ہارون سرب دیال مشال لیڑو تو ویل چی دوی دا حکومت دا گام ستائی خو باید حکومت دا دوی لپارا نور بیل بیل سکولنا هم جوڑ کڑی دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصی مشیر سردار سورن سنگھ زیادہ کڑا چھ دے سرا تڑلے دا کشمیر اڈلو پبیلا بلو سرکاری محکموں کے پنو کرو کے خصوصی کوٹا ہم ددوی حکومت زیادہ کڑا اور دامیت سرے سرے نور استرنج بہم ددوی ہوا رکڑی خیبر پختونخوا کے دویش د کشمیر ڈلو یا اقلیت سکولوں دی چې د پیښور نه علاوه ایبٹ آباد چترال نوخار او ډیر اسماعیل خان کے پکې د اقلیتو ماشومان زدکړه ترلاسه کوي سردار سورن سنگھ وایي چې دغه ماشومانو کې دغه مالی امداد ویشلو لپاره حکومت د دغه متعلقه سکولونو د پرنسپل په مشوره کې خصوصي کمیټه ټاکلې ده او د هغې په ذریعه به دغه ماشومانو ته دغه مرستې ورکړل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
پوهان او لیکوالان وایي چې لوک داستانونه د یو ماشوم ذهني تربیت کې ډېر لوی کردار لوبوي او د دې په وجه هغه د ټولنې یو ښه انسان جوړی شي دوی وایي پکار ده لکه د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار خپلو بچو ته لنډې کیسې یا نکلونه سلسله بیا شروع کړي په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی دی
د پښتو د استادانو پوهانو او لیکوالانو وینا د چې په خوا بنیاګانو او میان د خپل بچو ته د شپې کومې کیسې کولې هغه به د ماشومانو پر ژوند ډیر ژور اثر غورځوه ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو د ناستی پاستی د مشر کشر ادب د خپل وو پیژنګلوي او د حجرې جماعت خبرې کېدلې د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډیر ضروری هم دی په پیښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسی ډیر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواری د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپلو بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وخایي
د نیا او د مور د انغری د غاړه چې کومه بنیادی خبره وا هغه ماشوم ته خپل رښتې خولو رښتې به ورته خپل خولې چې تاسو خپل له او څوک پر دې نو ماشوم بچ لوی دو نو هغه به د خپل پردینه خبرو دغه سي د شپې کیسی چې وي نو هغه سره به ماشوم د خبرو چلوم زده کو په درونو اوس پک بم پوه شو نو هغه بنیادی سکول چې کوم دی زمونږ روان شوی دی نوې زمانه چې دغه د هغه ضرورت نه محسوسي اگر چې د هغه نقصانات مونگا بیا بیا رات ملاویگی نو مونگلا پدے بانے غور پکار دے چھے کہ دغا دان غری غالا نوی خو اٹلیس اجتماعیت پکار دے چھے پا کورنے کے دن نوی او دا یوبل دا مسلون خلق خبری
ہم داشن پا پیخور اسلامی کالج پو ہنتون کے دا پختو سانگ مشر او استاز پروفیسر عباسین سبزی ہم پا دیارا مشال ریڈیو تا اوے
کل زوڑو کے او با پخپلا نپاغ اورد کے او مونگ پا اجرہ کے دا شتے با مونگ تا زمونگ یا مشر نوکر کسے کولے دا غیر نمخ کے چھے دیر وارو اجرہ تا بنراو تو نپاغ کے برا تا نیاگا نو تروریانو میندو نور مشرانو خزو کسی کولی دا آغا کی سو پا ذریعہ زمون تربیت کے دو دیر پا غیر مخصوص انداز کے بڑی را فینٹسی چو تا پا انگریزے کے ہوئی پا آغا رنگ کے با زمون گا تربیت کے دو مون با دا جون پا اثرار او رموز دا اخلاقو دا کردار دا حمد دا حوصلے دا یو بل سر دا سلوک پا چل بانے پائی کی پوئی دو نو دا گنا ما چی دغا دیر بے حد ضروری شہر ہے نو دا بچو دا تربیت کار بڑی را آسان شی او دیر پا خلی رنگ کی با تربیت کی
لکھوالی او شاعری حسین ناگل مشال ریڈیو ته وی چې ک پښتانه غواړي چې خپل کلتور دود دستور ژوندۍ وساتي نو باید چې خپل کورونو کې د دی خیستا او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو بخپل ونوسو ته د شپې د ودې کېدو په وخت باندې ډېر خوږي خوږي کیسې کولې. واکه چې دی به د ماشومانو ډېره ذهني نشه نو ما کوله د هغې دپاره به په دې کې د اخلاقیات یو درس و. خپلو اتلانو د خپل تاریخ چې کوم دی نو هغه به هم په دې کې ژوندی و. خو د بده مرغه داسې کلچرونه راغلل دغه ټول خواږې زمونږ نه وتروړل. نو که داسې یو شعور عام شي بیا د سره زمونږ هم هغه ژوند هغه ماضي زمونږ مخې ته راشي او هغه د نیاګانو د خولې خوږې خوږې کیسې ماشومان اوس هم اوري. نو یقینا چې زمونږ د کمې ستونزې دي په دې کې به تر ډېره حده پورې کمی راشي او مونږ به د خپل کلتور سره د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو زنانو نیاګانو او میاند خپلو بچو ته کیسې کولې چې پکې بهرام خان شهزاده بدری جمال خاپیری فتح خان رابیا ګله گل او سنوبر نیکے بدے یوسف خان شیربانو او دگنجی کسی ڈیری مشہور وی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو په دومنی مای کې هم درته د باختر ستوري 19 پروگرام لرو او څو نور رپورټونه لرو. خوښ به خبرونه لنډیز وړاندې کړو ځکه چې لسمی بجې سوی دی. د پاکستان په سیمه صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ته ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد مظاهرچیانو پر خبردارانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهرچیانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر هیواد آباد پرس کلب او کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفترونو برید وکړ. په پاکستان کې به د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 5 کلونو کې 10 کروڑ ونې لګول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتره د جمعې پر ورځ په خپور شوي بیان کې ویل شوي نواز شریف د ګرین پاکستان پروګرام منظوري ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې سرلنه د ځوانانو لپاره د ورځنۍ میله پیلوشي. د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګام شاله دته وویل په میله کې به سلګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. سپینه مانی وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. د خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته ووسوي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر MD-15 او E-90 ډول الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ور وسپارل شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا خبره ویډیو ته وکړه. چارواکي وایي د افغانستان په میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکوونکي له وسالو طالبانو چپورلي دي. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د ملي اردو د سرتیرو وسالو ترمنځ نشته تاغه مهال وسوه چې وسالو طالبانو د آزاد خیلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګوره د سړک جوړونې کمپنۍ کارکوونکي له موټره راښکته کړي دي. ترکی چارواکو د مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دي. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردغان د مخالفین په ضد یوه نوې هڅه ده. د شام د بشري حقونو د سر ډلې په وینا د شام د یغیانې یوې ډلې د عراق لور ته په سرحد د پورې وتلو سیمه تېره ورځ نیولې ده. دا خو د خبرونو لنډیز خو ده چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نخبریدونکو مشرک ورس پڼ خپل ای دریه کې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ته پاور پیغستونزو او د هغه په ترجیحاتو باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر په داسې وخت کې سوګن پور تکړو چې په قبایلی علاقو کې د ترهګری پر ضد عملیات روان دي او په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا هم د ترهګری سره مخ ته او بل پلو د فټه حالات هم ناسم دي. نوی گورنر اقبال ظفر جګړه لبا ډیر پسندیدګي سرکار کولوی ادری گورنر ته د ورپیخ مشکلاتو اړخته اشاره کوي او وایي چې د دې سره سره کوکتل شي نو د فاټا سیول انتظامیا فعال نه ده او د دې ټولې چارې د سکیورټی فورسز سره دي. بل پلو د شمالي وزیرستان او د نورو ځینو قبایلی سیمو د خلکو خپل کورونو ته د واپسۍ مسله هم پرته ده. ادریا اخري کې وایي د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر یو سیاسي بصیرت او پوهه هم لري او بیا د پیښور سره تعلق ساتي. نو د قبایلی او نور پختنو د مسلو نبا پخشن خبر وی بای چین موڑے د هر تعلق او رشتې نه پرځه په مجموعی توګه ولسی او د فرستونزو ته خپل توجه را وګرځوي او دوی هله لري چې دی به د ورپی خستونزو او چیلنجونو په خشن مقابله وکړي خپل مرام ته بزان ورسوي. بلپلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادري کې وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن زبا مذاکراتي عمل راتلونکو سوروزو کې شروع شي او افغان حکومت وای چې ملک د رواني جګړې ختمول لپاره دوی طالبانو سره مذاکرات کوي او دغه لړکی دوی ټول تیاری سرته رسولې دي او کڼلارې جوړه کړې ده. بل طرف ته امریکا هم پاکستان ته باور ورکړې دي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره به دوی له پاکستان سره په شریک کار کوي. ادارې مخکلي کې چې د دین وړاندې هم په مری کې د مذاکراتو دور شوی وو خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي او دا اوس هم د افغان حکومت او طالبانو موقف د یو بل نه جدا جدا دی. البته د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې مذاکراتي عمل جاری وساتي ځکه چې دا یو ګران عمل دی او په یو ملاقات کې د دې نتیجې مخې ته نشي راتلی او د وخت سره سره به دواړه ډلې خپل خپل موقف کې بدلون راولي. اداریا اخري کې وایي چې دا ځل مذاکراتي عمل او مفاهمتي عمل کې د پاکستان او افغانستان سره سره امریکا او چین هم جوړه زړه خوښي لري خو د مذاکراتو کامیابۍ لپاره تر ټولو اهم سیز د افغان حکومت او طالبانو په رویو کې لچک دی نو هیڅ ګران نه ده چې دا مذاکراتي عمل نتیجه ورنه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خریدونکو کارډین رسپنی د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر په وژنه کې ککړ ممتاز قادری د پانسی ورکولو او له امریکا خریدونکو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د طالبان سره د پټو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو لنډیز لا ګلای ساور.
له برتانی خریدونکو ګارډین رسپانه لیکي د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر وژنه د انسانیت ضد جرم وو او دا قتل یو له هغو چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان بدنام کړی. رسپانه وایي سلمان تاثیر د پنجاب صوبې گورنر وو او خپل یو محافظ ممتاز قادری وژلی وو ځکه چې نوموړی د توهین رسالت قانون کې د بدلون پلوي وو. دا قانون له 1978 راهیسې نافذ دی چې پکې بدلونونه هم راوستل شوي وو. ورسپاڼه وایي د تیر ګل پروز ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شو او د نهي پروز ډیر زیات خلکو هغه د جنازې په مراسمو کې د حکومت اقدام وغندو. دا ملاتړ تر پاکستانه محدود نه و بلکې د برتانیا برمنګم کې هم په یو لوی جماعت کې ممتاز قادری لپاره دواګانې وشوې. ورسپاڼه لیکي په برتانیا کې مېشت نور مسلمانانو په دې انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا د ټولو استازیتوب نه کوي. ګارډین لیکي دا خپکونکې خبره ده چې مذهبي مشرانو د خپل منځي زغم له تاریخه زده کړې نه دي کړي خو اکثریت مسلمانان له هغه نظریو راوتي دي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د برګدال قصه کې هغه خبرو په اړه سنو چې څرنګه نوموړی د خفیه مذاکراتو په نتیجه کې له طالبانو راخوشې کړل شو. مجله لیکي له کلون رئیس د اروپایي محفوظ ځایونو کې د خفیه مذاکراتو یو مهم کردار د ریچارډ هالبروک وو. که څوم نوموړی متنازع خو د دې باوجود یې سفارتکارۍ لاره خپله کړې وه او په واشنگتن به زور راوړو چې په افغانستان کې په سیاسي جوړجاړی کې طالبانو ته رسمي رول ورکړل شي. مجله کې خفیه مذاکرات په 2011 کال کې شروع شوي ول خو طالبان هغه وخت د دینه جلا شول کله چې د مئی په میاشت کې دا خبره په ډاګه شوه. سو میاشت وروسته بیا دا خبرې پیل شوې خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کې د اسلامي اماراتو بیرغ لګول وروسته دا خبرې د ځان ښکار شوې. په هغه وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی سخت غبرګون ښودلې بو او دا هر څه په ټپه ودرېدل. فارن پالیسي مجله لیکي تر 2013 کال پورې برغدال له طالبانو سره او واشنگتن غوښتل چې خپل فوزی له طالبانو را خوشی کړي او دا یې هم غوښتل چې دا هر څه د ټولو ځواکونو د وستلو وړاندې وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برتانی، فرانس، جرمنی او روس مشرانو په شام کې د کړکیچ د ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامداره پروسې د کار کولو ژمنه کړې ده. د جمعې پر ورځ د څلورو هیوادونو مشرانو د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې وکړې. بلخوا د شام په اپوزیشن کې به مهمې ډلې ویلي چې حکومتي لوري اوربند نه دی مراد کړی او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. له اجمل اندازه څخه د دې تفصیل اورو.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې له خپلو سیالانو سره د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړی. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. پاین حال کې د سوریې د اپوزیسون یوې لویې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپلو ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي د اوربند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 20مې نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصر جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9مه نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې. خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الووش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوې سیمې نیولې او په نیولو کې د جنګي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو دا موافقه د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګوندوی هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربند عملي کېدل دوام لري خو لا هم نازک دی.
دا مشال ریډیو ده.
تمکه چې تر راتلونکي پنځشنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استاذ سره مقامه خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو افغان او پاکستاني چارواکو تایید کړی چې راتلونکي اونۍ به د مقامه خبرو لومړنی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. یو ځل بیا اجملان ته ورسو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه خوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنځشنبه چې د مارچ 10مه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفانو با صلاحیت استازو ترمن خبریتری ان شاء الله په طالب اسلام آباد برگزار شي او د خبریتری شروع شي.
د چې په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي؟ خیر الله آزادی په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو ټینګار وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له با صلاحیت استازو سره وي. نوموړي ویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پیل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستۍ ځل نیمګړې پرېښوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیله دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړې څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورید، خبری برخه هم د دې غړي په دې ځای پای ته ورسېده. اوس هم لښمنی سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام را دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د مالی ملاتړ د صندوق د پرانستي غونډې ریپورت ولرو. بیا به له لیکوال او کرکتون کې ملک رغون سره په پښتو کې په خزینه احساس د شیرونو لیکلو په اړه مرکه ولرو، او په اخیره کې به په جلال آباد کې د هنرمندانو ډیرې ته سر ورخکار کړو، او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په کابل کې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم ټولنې د ماشومانو د ادبیاتو د پیاوړتیا په خاطر د مالی ملاتړ صندوق پرانست چې د یادې ټولنې مسؤلینو له سوداګرو او پر هیواد مینو افغانانو څخه په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په سر کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه صندوق کې 30,000 افغانۍ مرسته اعلان کړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه د فروری په 28 نیټه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پر دولتي لوړپوړو چارواکو سربیره پکې ګڼ شمېر کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې یو شمېر لیکوالو د ماشوم ادبیاتو د ودې په اړه ګټورې ویناوې او لارښوونې وکړې. د ماشوم ادبیاتو د کور مشر، لیکوال او د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په سوداګرو او خواخوږو افغانانو غږ وکړ چې د ماشوم ادبیاتو د مالی ملاتړ صندوق پیاوړی کړي سو دوی په دې وتوانېږي چې ماشومانو ته د هغوی د پوهې لکه چې سره سم کتابونه خپاره کړي.
موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې کوو، خو تر څنګ یې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا او پرمختګ لپاره د ماشومانو د ادبیاتو له مالي صندوق څخه د ملاتړ په برخه کې ستاسو د مادي او معنوي مرستو او ملاتړ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ماشوم ادبیاتو له صندوق سره 30,000 افغانۍ د وزارت له بودیجې مرسته اعلان کړه، او زیاته یې کړه چې د ولسمشر په لارښوونه به هر کال د ماشومانو په خاطر 4 لوی غونډې جوړوي.
اطلاعات او فرهنګ د وزارت په پات څخه البته د صندوق سره چې مالی مرسته چې موږ په واسطه راځو، مثلا 30,000 افغانو په شاوخوا کې په 10,000 افغانۍ به موږ غریم رسو سره وکړ. البته دا هم اول مرسته وي. پیغام چې باغ مجلس کې غزنفر صاحب مو کنو، رئیس صاحب جمهور سره مخبرې کولې د ماشوم د ادبیاتو په باره کې. بیا دوه ویل چې په کال کې اطلاعات او کلتور وزارت کولای شي چې مثلا درې یا حتی 4 غونډې جوړ کړي، او په هغو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکل شوو کتابونو او لیکوالو ته جایزه ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه فرصت نه ګټه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې تحرک رامنځته کړي.
د ماشوم ادب، د ماشوم د ودې، د ماشوم د عاطفي او عقلاني او سلوکي ودې په برخه کې یو ډېر مهم او ضروري ګام دی. جلالت مآب وزیر صاحب چې اوله کې وزیر سو، ماشه په یاد په اول ملاقات کې دوی دا خبره کوله چې د ماشوم ادب ته باید توجه وکړو، او دا د نیکمرغۍ ځای دی چې ځوانان هم دې موضوع ته متوجه دي. اطلاعات فرهنګ وزارت او وزیر صاحب هم ورته متوجه ده. له دې فرصته باید حداعظمي استفاده وشي، او په راتلونکي کال کې یو داسې ګامونه واخیستل سي چې د ماشوم په ادب کې یو تحرک ایجاد سي.
د ماشوم ادبیاتو کور ټولنه د تیرو څلورو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې په دغه دوران کې یې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په دغه برخه کې ګڼې خپرونې لرلې او په پام کې لري چې د مالي ملاتړ صندوق له برکته به په دې وتوانېږي چې د ماشومانو لپاره به شپږ عنوانه پښتو او شپږ پارسي کتابونه خپاره کړي او همدارنګه د ماشومانو ادب د پیاوړتیا په خاطر به یوه مجله هم خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې ملک رغون چې د تیرو سو کلونو راهیسې په پښتو شاعرۍ کې په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټولوي، اوس غواړي چې په دغه برخه کې بیلابیلې مقالې د یو کتاب په بڼه خپرې کړي. دا چې په پښتو شاعرۍ کې له کوم دور څخه ښاغلي رغون په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټول کړي او له دې هڅې مقصد څه دی، دا پوښتنه نوموړی دارنګ ځوابوي.
دا د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو شعر دی، یو غزل دی، ماته دغه صوبیا ته ذهن د سپارل دی، وایي چې نور به مخ په آینه برابر نه کړم، نه به دواړه سترګې تورې پرانجه کړم، او هغه یار چې چېرته یې خوشحال دی اوسي، د دې خپله خوشحالي کا غم به زه کړم. دا خو اصلا د هلته د ده د مېرمنې توتیا د خولې نه ویل شوی شعر دی. زه نو ځینې داسې راغلي دي چې دا د ده د مېرمنې توتیا شعر دی، خو دا د ده شعر دی. د هغه نه وروسته چې بیا را تېر شو، نورو ډېرو زموږ اوسنیو شاعرانو کې ملنګ جان بابا ډېر زیات شعرونه ویل دي. مثلا نوی موسم، نوی بهار دی، سینو مې وسپړل ګلونه را نه جدار مې یاد دی، ځکه مې سپر مخلودونه. دا اوسنی زلمی به څه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي، خپل پیغتوب به پې ورنه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي. سر مې له هغو زلمو زار دی چې په وطن مور کې سرونه، نوی موسم نوی بهار دی، سینو وسپړل ګلونه. دلته د سینو د سپړېدلو خبره خو جنۍ کوي، هلک خو نه کوي.
که موږ بیا د پښتو لنډیو ته تم شو، که ووایو چې تر 50-50% پورې برخه ښځینه احساس څرګندوي، څه فکر کوئ چې دغه به ښځو په خپله جوړې کړي وي او که دا به هم نارینه وو د هغوی د زاویې نه ویلي؟
که څنګه چې په پښتو غزلي او تغزلی شاعری کی او نارینه او دا د خزو د مورچله خپل خبرې کړي د شعر په جبه باندې، نو التم باور لرم چې یعنی کسل فیصد نه، نو 50% دا کار سړو کړی دی.
دا چې لنډۍ هم په دغه خزینه احساس جوړی شوی، څه فکر کوي چې دا څومره خزینه او قبولی کړی دی؟
فکر کوم چې را سل په سلو کې قبولی کړی، ځکه دا غي د زړه خبره کړی ده، خو خپل نه شو کولای. تر څو چې زه خبرې مو تر څو چې زه د خپل خویندو فلسونو کې د جنو او د خپل هم سیمپیانو سره پاتې شوی، ځکه چې مونږ درې جنکې هم سیمپیانې مال رلې په کابل پنتون فاکولټه کې، د دې سره چې زه غېدلې مو ته خبرې چې په پښتو لنډۍ کې دا خبره کوي چې زمونږ د زړه خبره کړی ده، زمونږ زړه هم سیمپیانو ټوکې کولې چې زمونږ په زړه کې د دینم اخوا نورې ډېرې خبرې شته دي.
اوس چې تاسو پښتو شعر کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې دغه احساس چې زمونږ نارینه او شاعرانو د خزینه او لخوا ویلی دی، بیان کړی دی، هغه شاعري ته راټوله کړې ده او غواړي چې په کتابي شکل یې چاپ کړي، د ده نه ستا مقصد څه دی؟
زما یو مقصد د دې نه داره چې دا خزینه شاعران چې ډېرې ټولګې زمونږ په لاس کې دي، ته مونږ لرو په پښتو ادبیاتو کې او پښتو شعر او شاعرۍ کې مونږ دغسې مختنې ښځې لرو او هغې شعر او شاعري کړې ده، خو کله چې د دې ډېرې غزلې به ولولې، د دې د الفاظو د کلمو نه به ایله یو ځای کې پوه شم، ځینې ټکي داسې دي چې هغه مانس ته راجع کېږي، لکه راغله لکه راغې، که نه چې دا ښځینه شعر دی، نور د بیان نه بیا نه پوهېږي، خپله دروني حالت یې دی او خپل سایکالوژیک حالتونه یې پکې نه دي بیان کړي چې دی څه غواړي، د کومو تکلیفونو سره مخ ده. دویم مطلب مې د دې نه دا و چې زمونږ شاعران هغه شاعران چې دغه نیمګړتیا یې درک کړې ده او پېژندلې ده او پرې پوه شوي دي، د دغه ځای نه د دوی دغسې خوږه شاعري وکړي، که پرې پوهېږي د ښځو هغه سایکالوژیک حالت دې بیان کړی شي او ور دې شي، ځکه ډېرو شاعرانو دا کار نه دی کړی، خو دا ډېر خوند لري. دا د خپلو خویندو د غمځپلو مېرمنو افغانو پېغلو دغه حالت کاغې نشي تشریح کولی، دغه نارینه چې لوستې دي دا خو دې بیان کړي، که د شعر له لارې نه وي د نورو نثر د لارې دې بیان کړي، په ناولونو په کیسو کې په نظمونو کې په دې کې دې بیان کړي، خو د هغې حالت دې بیان کړي. پښتنې په قامت سترې نه دي څه دي، دا د خوشحال بابا د شعر یو بیت دی او ما د یوې مقالې دپاره راوړی، او په دغه مقاله کې لیکنه کې زما ټولې خبرې د ښځې پاتې دي چې دې کې مې هېڅ شی نه دی پرېښی، دا د کومو کړاوونو او آفتونو مرضونو د ستونزو سره مخ ده. حتی د کور د ډوډۍ نه زمونږ پښتنې ښځې په کور کې ځان له سړه ډوډۍ خوري، ځان له وږي کښېني، خو هغه څه چې تیار دي یا یې خاوند له ورکوي، یا یې بچو له ورکوي، یا یې مېلمه ته وباسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی چې په جلال آباد ښار کې ملنګ جان وډ ته څیرمه د هنرمندانو دیرې ته سر ورښکاره کړو او له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله وکړو.
مننه ګلا، ته به اول خپل نوم والی او بیا به راته دا ووایي چې څو کاله کېږي چې ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
زه پیغام منور د ارواښاد استاد خدای بخلي استاد منور مستی او د معلم صاحب رضوان زوی ما.
دا چې تاسو د یو هنري کورنۍ سره تعلق لري نو ویلی شو چې د ماشومتوب نه ساز او آواز سره تعلق دی، همداسې ده؟
فکر کوم چې شپږم ټولګي کې وم، په ویبیاشي لیسه کې وم، نو زما سره یو کشر ورور دی چې فاسون نومېږي، نو په صنف کې وم، تفریح به شوه نو پاسون برا سره و زبر شما، نو دا خپل انډیوالانو سره په صنف کې کیناستلو، نو پاسون ته مې ویل چې ته لاړ شه بیرون یو کانه پیدا کړه، او ته بیا راشه بچراله، نو کانه به واسطو هغه په څوکۍ باندې تبلغه غوله او ما به ورته سندرې ویلې. نو دا هغه وخت راځي سي چې تقریبا زیات وخت شو زه موسیقي سره مینه لرم او دغه ډګر ته ما مخه وکړله.
دا راته وایي چې څو کاله بیا کیږي چې ته داسې په باقاعده توګه هنر تراوتې لکه ارمونه دې زده کړې او سندرې وایي؟
تقریبا زما د موسیقي ډګر ته مخه کړې ده نو 5 کاله وشو.
د دغه جلال آباد ښار نه علاوه نورو ولایتونو ته، لغمان ته، کونړ ته، کابل ته یا پېښور ته تاسو د هنرنمایي لپاره تللی؟
لغمان ته تلم، کونړ ته تلم، کابل ته تلم، پېښور ته تلم، چندای ته تلم، لاهور ته تلم، فیصل آباد ته تلم.
تاسو هلته ولاړ شي او سندرې وایي، ستا اورېدونکي ته څنګه محسوسوي؟
کومه مینه چې اورېدونکي موږ ته راکوي، فرضاً که زه خپله شخصا چې ته سندرې وایم موږ سره شوق لري، هغه دغه زړو سترګو نه لري. د منور استاد په یاد باندې که زه په ننګرهار کی ما یا فازند تور خم نواوړ ما خو پېښور تلار شم، نو په دې مینه باندې چې زده منور استاد مسیم، نو شیخین مونږ ته ډیر غوږ میګ دی، ډیر مینه موږ سره لري.
او هم دغه تکبیر ته په دې ننګرهار کې تم شو د جلال آباد ښار نه علاوه په خو به تاسو کلو تتلی ولسونو ته بدلی او ودونو کې به خلکو سندرغاړي وربلل، تاسو اوس سوګ وربلی؟
زبا دا وې ماشا الله تعالی دې زمونږ په دې هواد کې قراری سوکالی او امن راولي. او زه چې څومره فکر کوم اطراف خلک موسیقي په کومه مینه اوري، داستان پکې اوریدل کیږي، غزل پکې اوریدل کیږي، چاربیت پکې اوریدل کیږي، ډېر د زړه په مینه اوریدل کیږي. نو اوس شرایط ته معلوم دي او ما ته معلوم دي، زیاتره اوس اطراف ته نوزو، کبي ولسوالۍ ته ځو چې زمونږ کلی دی، کامی ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو، بعضې وخت کې دي نورګل پلو ته، څوکۍ پلو ته، نو د پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تللی یم.
دغلته ستاسو دیرې ته هم د پښتو موسیقۍ، د محلي موسیقۍ شایقین راځي او تاسو نه د هنرنمایي غوښتنه کوي؟
بله بله عابد صاحب، بس دغه دیره دی خدای تعالی د آباد لوي چې تاسو غوندې نازولي او قدردان او شاهزاده خلک راځي، او بس داسې ورځ نه ده چې زه ویم چې یاره زما د دفتر ته به میلمانه نه راځي، او زه په دې خوشاله کېږم چې یو څوک یو چاته ورشي، نو د شینوارو نه راځي، د چپلیار نه راځي، روزمره که نه نو یو ورځ به خاتمن راځي زموږ خواته.
اوس چې زه راغلی یم او د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره درنه د یوې سندرې غوښتنه وکړم، تاسو به سندره ووایي؟
په دواړو سترګو ولې نه.
پات گزر د غاړې ګلا وړي یا پرتا زویو نن لا وې کیسه ګلا وړي و دېر ککولې لښا وړي پاس د گزر د غاړې ګلا وړي د سوال یاري د اوس باندې نشلا
ډېر مننه پیغام منور خدای دې ژوند دې لره
تاسو نن ډیره زیاته مننه
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
اف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک نے را واخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی